The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day
Assalamu Alaikum The VOA Jiva Radio Day ro qadar mano awridin ko sahar mo pa khair nan juma da march 15 ma aw da kap miashti 15 sama ne ta da د ډیو ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونه وایي په سنټ انتخاباتو کې د تحریک انصاف لمات وروسته اوس باید عمران خان له اقتدار مستعفی شي، خو عمران خان وایي چې د پارلمان هم د باور رائے اخلي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې له چارواکو سره په خبرو کې له طالبانو سره د یو ګډ یا مشارکتی حکومت د جوړېدو خیال شریک کړی دی. حکومت وایي معقوله منصوبه مني، خو نظام او آئین به نه ماتیږي. او په مومندو کې د لادرکه شو یو کسانو خپلوانو احتجاج کړی دی. دوی د خپل لادرکه عزیزانو د خوشی کېدو مطالبه لري. او سم پوره خبرونه د سنټ د ټاکنو نه وروسته د پاکستان په وزیر اعظم د مخالف ګوندونو لخوا اقتدار نه د لاس په سر کېدو غوښتنې زور نیولې، خو وزیر اعظم عمران خان وایي هغه بزدل نه دی او د مقابله په چل پوهیږي. د حکومت مخالف ګوندونو مشران د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کوي چې هغه سره اوس اقتدار کې د پاتې کېدو جواز ختم شوی، نو ځکه باید واک پریږدي. خو عمران خان پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی څخه یو ځل بیا د باور رائے ترلاسه کوي. هغه ویلی چې دای به د خالی یا شنبه په ورځ د پارلمان نه د باور ووټ اخلي. د زیارت په ورځ پاکستان کې د سنټ په اوو دیرشو چوکیو شو ټاکنو کې د قومي اسمبلی په ووټونو جوړیدونکو د اسلام آباد څخه تر ټولو مهمه چوکۍ د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم کاندید پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګټلې و. د جسټس عمر عطا بندیال په مرشي کې د سپریم کورټ لاسکزیز بنچ تیر کال په شلم جون د یاد عدالت د پریکړه په ضد د وکیلانو تنظیمونو او د جسټس قاضي فایزي ساده بیا کتنې د خواستونو یا عریضو اوریدنه پیل کړې ده. د خپل وکیل د ناروغتیا له امله قاضي فایز عیسی درې ورځې د بنچ په وړاندې خپل دلیلونه ورکړې دي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ قاضي فایز عیسی د ستر عدالت څخه غوښتي چې د عریضې اوریدنه باید د سرکاري ټي وي چینل د لارې نیخ په نیغه خلکو ته وښودل شي. عدالت په دې معامله کې د مرکزي حکومت نه سپیناوی غوښتی او د خواست اوریدنه یې د راتلونکي اونۍ تر ګل یا دوشنبه ورځې پورې ځنډولې ده. افغان صدر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له ځانګړي استازي ډبرا لاین سره لیدلی او پر ټول شموله سولې خبرې ورسره کړې دي. د افغان صدر مرستیال بیان د فاطمه مرشل وایي په دغه کتنه کې د سولې بهیر پر اترونکو پړاوونو خبرې شوې دي. دا کتنه داسې مهال کې چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د نورو بدیلو لارو په اړه بحثونه کړي دي. ولکې چې په دغه بدیلو لارو کې په افغانستان کې د مشارکتي حکومت د جوړېدو منصوبه هم شامل ده. داعش وسوالی ډلې د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکزی ښار جلال آباد کې د زیارت کې پنځشنبه په ورځ په چسپکی بم د ایوی ډاکټرې د وژلو ذمہواری ومنله. داعش په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د دریو کارکونکو د وژلو ذمہواری هم په غاړه اخیستې ده. د انعکاس درې وړه کارکونکي د نهی یا سه شنبه په ورځ په بیلابیلو حملو کې وژل شوې دي. په جلال آباد کې د زیارت کې پنځشنبه په ورځ د تشدد په اړه اسوسییټډ پریس خبری ادارې د افغان مامورینو له قوله وویل چې چسپکی بم په غرکچې پورې لګول شوی و چې خدینه ډاکټره پکې ناست و. څېړونکي وایي په افغانستان کې په خبریالانو او د انساني حقونو په فعالانو حملې زیاتې شوې دي چې چارواکي پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان وایي چې دا کار د دوی نه دی. او روسي خبردار چې په امریکا کې د کانګرس ایوان پولیس چې په کانګرس باندې د یوې بلې حملې ویر لري. د دفاع وزارت نه غوښتي چې د نېشنل ګارد 15000 عسكر دي د نورو دوو میاشتو لپاره د کانګرس شاوخوا پریږدي چې د می میاشتې تر واسطه پورې هلته امنیت خوندي کړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وی ای ته وویل چې دوی د کپیټل پولیسو په دې مطالبه باندې غور کوي. مخکې تر دې په پام کې وي چې د نېشنل ګارد عسكر به د مارچ تر 12 مینیټې پورې د کانګرس لسینې څخه ووځي. بل اړخته پروند زیارت یا پنځشنبه په ورځ سرخار واشنگتن ڈی سی کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو. هغه ځکه چې استخباراتي ادارو ته خبر رسیدلی و چې ممکن ځینې سخت دریځ ملیشي د مارچ په 3 بیا په کانګرس حمله وکړي. ځینی سختري زیډلې په دی باور و چې د مارچ په څلورمه باندې ډانلډ ټرمپ په یو طریقه بیا د امریکا د صدر په توګه سوګند یاد کړی. خدا غلط باور دی. د خبرونو پای
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خرالی خبرونو مو واوریدل دا ویډیو دا او سمراجو تفصیلی ریپورتونه ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې دای به د خالی شنبه پورز د پارلمان نه د باور وو تخلی. وزیر اعظم دا اعلان په داسې وخت کې کړی چې د اسلام آباد نه د سنټ ټاکنو کې د حکومتي ګوند کاندید حفیظ شیخ د ماتې وروسته مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د غړو په اړه ویل کیږي چې دوی د حکومتي ګوند کاندید حفیظ شیخ ته ووټونه نه دی ورکړي. وزیر اعظم په خپل وینا کې تور ولګاوه چې مخالفه ګوندونو د دوی ووټونه په پیسو اخیستي خو مخالفه ګوندونه بیا دا تورونه نه مني. الیاس خان له نور تفصیل سره.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د خالی پورس بعد پارلیمان نه د باور ووټ اخلي. د جمعې پورس په سرکاري ټيلي ویژن کام ته په خپل وینا کې وزیر اعظم اوه
کانفیډنس پورشن لے رہا ہوں اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں میں آپ کی عزت کروں گا
زبا بل اورز د اسمبلی نه د باور اوټ اغستو تزم زخپل غړو توایم چې دستاسو جمهوریت حق ته چې د خپل ضمیر مطابق ووټ ورکړي او که زما غړو زما پر ځک ووټ ورکړو نو زه به د دوی ترای قدر کوم او د مخالفه ګوندونو په سوکو بکینم. د شروع پر شوی د سنټ ټاکنو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو پاړه ویل کیږي چې د حکومتي ګوند کاندید ډاکټر عبد الله فی شیخ ته ووټونه نه دی ورکړي. خپل وینا کې وزیر اعظم تور او لګولو چې مخالفه ګوندونو د دوی وټونه په پیسو اغستی خو مخالفه ګوندونه ادا تورونه ردوي. وای چې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ته د سنټ ټاکنو کې د ټولو نه زیاتې 1300 ترلاسه شوې خو په مجموعي توګه ورته د حکومتي اتحادیانو سره اوس هم سنټ کې اکثریت نه دی ملاو شوی. دا وخت په سنټ کې د حکومتي ګوند د پلویانو شمیره 20 او د مخالفه ګوندونو 53 تا. وزیر اعظم په خپل وینا کې د پاکستان ټول ټاکنو کمیشن باندې هم تختنی وکي وکړي چاچې د دپو ویناتي انتخابونو کې درغلو او په پیسو وټونه اغستو ته مقاول کړه او جمهوریت ته زیان واړولو. د اوپختل چې الیکشن کمیشن د مبینه لیک ویډیو پلټنې ولې ونه کړي او زمونږ د پټې رائے د خواسته په سپریم کورټ کې مخالفت ولې وکړي. خلوی مخالفو ګوندونو په خپل اصل عمل کې د وزیر اعظم په وینا نیوکه کړې دي او ویلي چې خلکو د خپل ضمیر مطابق وټونه اچولي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویلي دا د یو پایلې کس وینا وا پسخ قهر کې او ظاهر ده کله چې خپل غړی تارت کړي نو بیا خو د انسان دا حالت ضرور کیږي. د دې وینا وا چې د بایلات تور په نور لګول ندی پکار او زیاته کړه چې موجوده چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم په خپل ټاکلې د بلاول بټو زرداری وینا وا نېشنل ټي وی په اپ نے یہ
الزام لگا دیا تو اپ صرف الزام نہیں لگا سکتے ہو اپ نے اب کہہ دیا اس پہ عمل کرو
تا تور لګولې دي نو اوس د دوی پر ضد کاروي وکړه. د اوی چې حقیقت دا دی چې دې غړو د خپل ضمیر مطابق وټونه ورکړي او چې کله مونږ د بے پاوري تاریخ وړاندې کوو نو دا غړي په هغه وخت هم مونږ سره ولاړ وي. مریم نواز د پوسټ سر لخر او د استخباراتي ادارې مشر د وزیر اعظم سره ملاقات کولو باندې هم نیوکه وکړه او وی ویل چې دوی ته په دې موخه وزیر اعظم سره ملاوېدل نو پکار دی. اوی په ملک کې سبېړنې حالت نه او نه صد امنیت غټه ستونزه روان دی. د دې ویناو چې وزیر اعظم دا وخت دوی استعمالول غواړي خو زیاته کړه چې د خلکو ير اوس ختمه شوی او دوی ته به احساس کول وی چې د یو بایللی کشاته نو دريږي. د اسلام آباد د سنټ څوکۍ بایلل وروسته د پاکستان سیاسي منظرنامه بدل شوی او اوس دا سوالونه راپورته شوی چې آیا وزیر اعظم به د پارلیمان نه د باور ووټ اغستو کې بریالي شي او کنا. خو د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید وایي ما ته یقین دی چې وزیر اعظم با یو سلسلور او یا اوټونه واخلي. واخلي خو سیډون کی نظر لري کو وزیر اعظم تا چره د پارلیمان نه د باور ووټ ملا هم شي خو یو خبره منل شوی چې د ګیلانی ګټه به تر ډیره وخت پورې حکومت د ایرلند ساتي. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
یا هم خراغلی دا وی وی ډی ودا او تاسو سمغه غلا واشنگټن ڈی سی ناوري. په پاکستان کې د سنټ انتخابات وشول په کوم کې چې واکمن تحریک انصاف ګوند په کې د تمه وړ نتیجه وانه خسته. په دې اړه دان اخبار په انګریزي ژبه یو مضمون خپور کړی چې مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې مختار خلیل هغه په پښتو اړولې او تاسو ته یې لنډیز در اوروي.
نن د پاکستان په ټولو مطبوعاتو کې د چهارشنبې په ورځ د سینټ په خالی کېدونکو نشستونو د شبو ووټونو په حق له رپورټونه تجزیه او اداریه خورې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دان هم د سینټ په انتخاباتو خپل د سر اداریه لیکلې ده. دان د خپلې اداریه په شروع کې لیکلي دي چې د سینټ د خالی کېدونکو نشستونو لپاره شبو انتخابونو کې حکمران پاکستان تحریک انصاف سخت غزار خوړلې دی. اگر که په سینټ کې د حکمران تحریک انصاف هم خزر پوری نشستونه شته وي خو په دې کې واضحه بالادستی د حکومت د مخالفه سیاسي پارټو را روانه ده او د ډیرو خلکو په نزد د حکومت د مخالفه سیاسي ګوند د پی ډی ایم یو غټه کامیابی ده. دان لیکي چې په سینټ کې د اسلام آباد په دې اهم او مطلبي نشست د پاکستان پیپلز پارټي د یوسف رضا ګیرانی او د خزانی د وزیر د عبدالحفیظ شیخ ترمن د مقابله وشوا. دا مقابله د سینټ د نورو نشستونو د پاره د کیدونکو مقابلونو یکسر جدا او ډیره اهم وه ځکه چې د دیوا راتلونکي وخت کې ډیره فیصله کون نتیجې را برسېره کیږي. په دې مقابله کې د مخالف سیاسي ګوند پی ډی ایم امیدوار سید یوسف رضا ګیرانی یو سل یو کم او یا ووټونه واخیستل. هر کله چې حکومتي امیدوار د خدانی وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ یو سل سلور شپیته ووټونه واخیستل. د پنځو ووټونو دی کمی نه یوازې د پی ټی آئی اعتماد جوړه خولی دی ولی د پارټۍ دننه هم بې اړې ګړې راپورته کړی دی. کوډان اخبار لیکي چې د پی ټی آئی دننه حکومت کې شامل وګړو د وړاندې نه د یوسف رضا ګیلانی د زوی د علي حیدر ګیلانی د یوې لانجمنې ویډیو په خورېدو د یوسف رضا ګیلانی د نا اهل کېدو خبرې شروع کړې دي. اداریه لیکي اگر که د علي حیدر ګیلانی په حواله خبره کړې شوی ویډیو د سینټ د دې نشست د پاره شوو انتخابونو لا په اخیری وخت کې د یو ډرامایي موړ ورکولو کمزورې کوشش ګڼلې کیږي خدا د ایوان بالا د پاره کېدونکو انتخابونو کې د پارلیماني غړو د خرید او فروخت نه علاوه ویره د ډړکو ورکولو او د ووټونو د حصول لپاره د کیدونکو سازشونو او منصوبو سرګندونه هم کوي. دا اخبار خپل اداریه کې لیکي چې تحریک انصاف د پډیرا سنجیدګۍ سره په دې خبره غور وکړي چې دوی د سینټ دغه نشست ولې بایلودو. هر کله چې خپل وزیر اعظم عمران خان د دې د ګټلو لپاره ډیر پر امید وو. دان خپل تجزیه کې لیکي چې دا تر ډیره حد پورې ممکن ده چې د پی ټی آئی دننه هغه کسان چې په حکومت او کابینه کې د غیر منتخب کسانو په بار دسته کلمی جیوي وی یقینا چې د خپل پارټۍ یعنی د پی ټی آئی د دې ناکامۍ سبب جوړ شوی دی ځکه چې د سینټ د انتخابونو نوران لهم د پی ټی آئی دننه سو سواری د اړیګړی راپورته کېدو خبرونه خواري شوی دي. د غیر منتخب په مقابله منتخب لانجا پی ٹی آئی کی دا عمران خان دا حکومت دا جوڑی دو دا شروع ردونا راپورتا دا خدا اختلافات دا سینٹ پا انتخاباتو کی پورا پورا راپڑا گا شول. پی ٹی آئی با دا دی بائلات وی قیمت ادا کئی زکا چی دا حفیظ شیخ پا ناکامائیں یو خ کارکن وزیر خزانہ دا حکومت دلاسا اوتو او اغاون پا دا سی وقت کی ہر کل چی دا پاکستان معیشت تا دا محکمتیا دیر ضرورت تے.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د افغانستان د سولې د پاره د امریکا ځنګړې سازي زلمی خلیلزاد د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د افغان چارواکو سره د نورو بدیلو لارو په اړه بحثونه کړي دي. ولکې چې په دغو بدیلو لارو کې په افغانستان کې د مشارکتي حکومت د جوړېدو منصوبه هم شامل ده. افغان حکومت وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره د هر معقول او منطقي منصوبې هرکلی کوي، خو په کار ده چې هیڅ منصوبه باید د افغانانو د ملي ګټو خلاف نه وي او نظام پکې وساتل شي. د وی وی افغان سرویس خبريال حکمت سروش له نورو جزئیات سره.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې حکومتي مشرانو، سیاسي شخصیتونو، شوزو او مدني ټولنو سره تر لیدنو کتنو ورسته ویلي چې اسلامي جمهوریت او طالبان باید سیاسي جوړجاړي او تلپاتې اوربند ته رسیدو لپاره یو لار پیدا کړي. خلیلزاد وایي چې په دغه ناستو کې پر بدیلو لارو خبرې کړي چې د سولې پروسه ورسره ګړندې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې سرچینو ویلي چې په دغه بدیلو لارو کې د ګډ حکومت جوړولو طرحه هم شامل ده چې په به په لوی کچا غونډ جوړیږي. افغان حکومت وایي سولې ته رسیدو لپاره هر معقوله طرحه مني، خو د وخت انتقال یوازنی لار ټاکنی دي.
هیڅ طرح نه باید در غیاب دولت افغانستان.
د ولسمشر غنی دویم راستیال سرور دانش وایي هیڅ داسې منصوبه چې په هغه کې د افغانستان دولت نوي او قومي ګټې په پام کې نوي نیول شوی په کار د چي جوړ نه شي، او دویم دا چې هر ډول منصوبه کې جوړیږي نو دا د ورسروي چې سیاسي نظام او آئین به پکې ساتل کیږي. دا څنګه چې د نظام درنګیدو او د آئین د لغوه کېدو په بایبوي لدی کبل د نگران حکومت جوړیدو منصوبه یو ډول شاته تک او د نظام درنګیدو په معنا ده.
فروپاشي نظام است.
له څو میاشتو راهیسې د اسلامي جمهوریت او طالبانو خبرې له ځنډ او خنډ سره روانې دي. یو شمېر سیاستوال وایي چې ټول دې نتیجې ته رسیدلي چې د دوه مذاکرات کومه پایله نه لري او اوس دې وخت را رسیدلي چې پر بدیل یې غور وسی.
دې ته هم ترجیح ورکوو چې دا مذاکرات دي د دوه درېمې کچې د استازو ساتنه، بلکې مخامخ دي د سیاسي مؤثرو اغیزمنو گوندونو دی رهبرانو په مستوی ده، د وېدم مشرانو په مستوی ده چې ضرب وکول شي او نتیجې ته ورسیږي.
په خوانی طالب چارواکی عبد السلام ضعیف وایي چې د خلیلزاد دغه سفر چې لزان سره نوی پیغامونه لري، په دې معنی دی چې امریکا د افغانستان د سولې خبرو ته جدي ده او غواړي درتلونکي مې میاشتې پورې به پایلې ته ورسیږي. شغلی ضعیف وایي چې خلیلزاد بل طالبانو سره د ګډ حکومت پر طرحه اوربند او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي.
هغه قرارداد چې د طالبانو سره امریکا کړی دی دغه مطابق د موضوع خلاص شي. نو دا چې نن به زلمی خلیلزاد د طالبانو سره هم کښېني ورسره خبره وکړي، مخکې هم دا طرحه طالبان ته ورکول شوې وه خو په یو شکل باندې طالبان د خوا ریجکټ شوې وه، منل شوې نه وه. نو دا ځلې چې دا طرحه بیا راځي د کومو تحولاتو سره به ماته نه معلومېږي، دا به وروسته معلومه شي.
ولسمشر غنی په وار وار ټینګار کړی چې سولې تر رسیدلې د حکومت په لومړی توبونه کې ده، خو د واک د لیږد یوازنی لار باید ټاکنی وي. شاغلی غنی ویلي چې واک ول اساسي قانون سره سم د ټاکنو لارې بل ولسمشر ته سپاري. حکمت سروش، کابل.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پانی پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د مارچ په څلور منیټه د مومند زلی د تحصیل صافو اوسیدونکو د خپل لا درک خپلوانو را خوشی کولو د لپاره احتجاج وکړ. د احتجاج کولونکو وینا و چې د خپلوانو د راتلو په انتظار یې صبر تمام شوی، کور کې ورته د لا درک تنانو کندي بچي میندې خويندې او ورونه ناستي او نور د هغوی خفګان نشي زغملی. په دې اړه نور تفصيل درشد مومند په دې رپورت کې ووري.
په احتجاج کې راغون شو تنانو غوښتنه کوله د دوی خپلوان دې راخوشي کړي شي او که حکومتي ادارو په کوم تور نیولې وي عدالتونو ته دې وړاندې کړي شي او مقدمه دې پرې جوړې کړي شي. په احتجاج کې شامل امیر افضل اول ورور یې د تیروسو کادو راحسي لا درک دي او په کور کې دوه خزي او ماشومان بچي پاتې دي. د پاکستان د پوز ویان په تیرو وختونو کې دا وکړي چې ډېر به درکه کسان وسلوالو د خپل کورنیو خبرولو نه بغیر خپل کورونه پریخو او یا په افغانستان کې پټي او په دغه کې سند نه آرامه بلوچستان په غرونو کې د خپل واقعي غوښتونکو ډلو سره ملګری دي. پوز دا وکړي چې په بلوچستان کې به درکه کسان لمنیتی ځواکونو سره په جګړو کې هم وجل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پروري په میاشت کې ویلی چې د به درکه کسانو ستونزه به زر حل کړي. خو د سپو په احتجاج کې شامل یو بلتن رحمت الله د ټلیفون د لارې دیوته ویل د کال 2013 نه را پدې خوې روړ لا درکه دي نه معلومه تنانو د کور نه تختولې خو لا هم دوی ته یې صدرک نه دی لګیدلې. په احتجاج کې شامل یو بلتن شمس الرحمن ویل ورور یې په کالج کې د سوردسم جمعه د کوونکي په کال 2014 کې د امنیتي ادارو لخوا د سوجي ویلو نه بغیر اوچت کړی شوی او لا هم لا درک دی.
اغه زما ورور یو چت کو او وی وړو محمد ګډ کین ته وړو محمد ګډ کین نبی پاته ونه لګی دا اوس سر دی مونږ ته دای ته پاته نه لګی چې مل دی ځان دی دی وی لور دا او ادم ولا نه یې کړه او پا ورو د دې دریو مې لور وته په با.
احتجاج کوونکو بناوا د مومند په سلګونو تنن لا درک دي چې زیات شمیر پکې د تحصیل سپو اوسیدونکو دي چرته چې د طالبانو کلک واک پاتې شوی او تر ټولو زیات پوځي عملیات هم په دغه سیمه کې شوې دي. دوی وایي که خپلوان یې خوشی نکړي شو نو په پیښور او اسلام آباد کې به هم احتجاجي ناشته کوي. په پاکستان کې په کال 2013 کې د لا درک تنانو را معلومولو لپاره یو سرکاري کمیشن هم جوړ شوی چې د لا درک تنانو خپلوان ورته خواست کوي او د هغوی را معلومولو لپاره هلې ځلې کوي. د کمیشن لخوا د تیرې میاشتې په وروستي رپورټ کې ویل شوی چې د دوی مخې ته راغلي د 2018 لا درک کسانو پیښو کې 3900 او شپږ قضیې هواري کړي دي. د بې درکه کسانو د موندنې لپاره فعالیت کوونکي د حکومتي شمیرې ناسمې ښایي او وایي چې ګرد هیواد کې د زرګونو په شمیر خلک بې درکه دي او د لا درکه تنانو شمیر د حکومتي شمیر نه په څو چنده زیات دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په سواد دره کې کلونه وړاندې د توندلارو د تشدد او بیا د جنگونو له امله ګڼ شمیر ماشومان یتیمان شول. اوس مهال په سواد کې د پرورش په نامه یو یتیم خانه کې 315 داسې ماشومان ساتل کیږي چې په سواد کې د طالبانو د قبضې په وخت یتیمان شوي وو. هغو ته د ژوند سهولیات او سبق ورکول کیږي. په دې اړه د سواد نن زموږ خبريال فیاض ظفر یو رپورت را لېږلې چې تاسو ته یې در اورو.
سواد کې د اړی ګډي په وخت کې د وجلې شو تنانو د یتیم بچو د سبق او ساتنې لپاره په کال 2009 کې په دوبۍ کې د پاکستانیانو تنظیم پاکستان اسوسییشن دوبۍ او د نورو انسان دوسته خلکو په مالی مرسته جوړ شوی اداره پرورش کې وس پسونو یتیمانان ماشومان د کور په شان ژوند تیروي او په خاص کې سبق وایي. د پرورش ادارې ډایرکټر نه ملا په دې اقلا وایي
په دغه حالاتو کې چې څونه خلک چې دی نو هغه د غشوی دي ځپلې شو د هغې په نتیجه کې په سوونو نه بلکې په زرګونو یعنې زموږ د سروې مطابق 2009 او د 2010 پورې په دغه درې کلونو کې تقریبا د 2000 نه د 10000 پورې ماشومان په سواد کې یتیمانان شو. یو څو نوجوانان موږ راغونډ شو د پرورش ارګنایزیشن بنیادو کې خودو
دوی وایي چې د یتیمانانو ماشومانو ته په هاسټل کې د اوسېدو ښه سهولتونه ورکړل شوي دي او د سهار د بانک سره د پاسېدو وروسته دوی په جمع منځو کې او بیا دیني سبق وایي او د هغې وروسته ناشته وکړي او بیا ځان د سکول دپاره تیار کړي. د دې سکول یوه یتیم ماشومه خوشبو چې په شپږم ګرېډ کې سبق وایي دوی ورته وایي
دلته موږ لا چې کل اختر یې موږ پیزار را کوي، د اختر جامې را لا کوي، او نور کله موږ له ټوټ پیسټ برش او صابون هم را کوي، او زموږ یونیفارم خیال هم ساتي، زموږ یونیفارم خراب شي موږ له نوي یونیفارم را کوي، موږ له پیزار هم را کوي، او دلته ډېر خیال لاله ساتي.
دوی وایي چې دی دار کې هغه ماشومان چې کور والا پرې سبق نه شو ویلې، هغه ماشومان دلته داخلولې شي، او دی دار کې 350 ماشومان دي چې په کې 240 هلکان او 350 جنګ دی. د دې سکول د ګریډ نه هم زده کوونکی عبد الله وایي،
دلته کې زمونږ استادان چې دغه زمونږ ډیر زیات خیال ساتي، او موږ له د مور او د پلار مینا راکې، له موږ د خپل مور او پلار غا کمې نه محسوسيږي، زمونږ ډیر زیات خیال ساتي.
دا پرورش د ډایرکټر وایي چې اوس دوی د خلکو په مالی مرسته شپې ته کناله زمونږه اغستې ده، چې هغه کې یو ودانۍ د قطر حکومت او بل ودانۍ صوبایي حکومت جوړوي، چې لکه بل وایي هغه دا کرن خلاصي. دوی چې دی ادارې نه ووتونکي ماشومان چې نور سبق ویل غواړي، دا غوښتل د تعلیم ټولو خرچه به هم دا اداره برداشت کوي، او هیله لري چې دا شومان کامیاب او د ګټې وټې خوندان شي، نو بیا به دوی د دې ادارې د نورو ماشومانو سره مالی مرسته کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا وی وی ډیو وا ریډیو دا او تاسو زموږ غږ له واشنگټن ڈی سی نه اورئ. او اوس هم ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. د نن ورځې ادارې د بشري حقوقو له کونسل سره د امریکا د تعلقاتو د بیا بحال کېدو په اړه د چې زموږ همکار مختار خلیل هغه په پښتو اړوي او تاسو ته یې وړاندې کوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د فروری په 8 تاریخ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په سرګرمو کې د امریکای د بیا برخي اخیستو اعلان وکړ. د خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی چې امریکا په خپل دی لوستینګ د خارجه پالیسۍ کې به جمهوریت، بشري حقوقو او مساواتو ته هغه شان مرکزی حیثیت حاصل وي. د دې مقصد د حصول د پاره د غنو وسیلو اثرناک استعمال لوی اهمیت لري. همدغه وجه ده چې صدر بایدن د خارجه چارو محکمې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په کارونو او معاملاتو کې د زړه د خلاصا او سمدستي د برخي اخیستو حکم کړی دی. د سره سره د خارجه چارو وزیر بلینکن دا حقیقت هم ومنلو چې د بشري حقوقو د کونسل په ایجنډا غړیتوب او د اهمیت وړ مسلو ته د خپل ټول پام ګرځولو په عمل کې د اصلاحاتو ضرورت دی. په دې کې د اسرائیل په معاملې کې دورنګ دریس کې هم د اصلاحاتو اجت دی. خود دا خبره هم په ګوته کا چې د کال 2013 په جون کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل نه د امریکای په وته په کونسل کې څه مقصدی بدلون رانغلو، بلکې د امریکای د غیر موجودګۍ له سبب د قیادت خلا پیدا شو، او دې خلانه عامرانه دریز لرونکو ملکونو د ناجایزه فائدو پروتوکولو هڅو کا. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای په دې خبره پوره یقین دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل د کارکردګۍ خکولو بهترینه لار داده چې په دې کې دننه پاتې کېدو سره خ کارونه وکړي شي. د زیاته کا کله چې دا کونسل هغه شانکار کوي د صد پاره چې دا جوړ کړی شوی دی، نو دا بنیادی آزادو له ودی ورکولو، د خزو او د جینکو او د نرخزیانو او د معاشري د نورو کمزور تپو د حقونو د حفاظت کولو او په ګرد نړۍ کې د بشري حقونو وهونکو لا د سزا ورکولو عمل له ودی ورکولو یو مضبوطه وسیله او ذریعہ ثابتې دی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د امریکای د بیا شاملېدو عمل په جنیوا کې روان دی. چرته چې د امریکای یو جرګې د وړاندینه د کونسل په یو باقاعده تنظیمي غونډه کې ګډون کړی دی، او د برما په حالات وی یو خصوصي ناشته هم شوې ده. د خارجه چارو د محکمې ویان پرایس زیاته کا چې اوس په کونسل کې زموږ موجودګي د یو مبصر په حیثیت وی، په دې حیثیت کې به امریکای ته په کونسل کې د خبري کولو، د کونسل په خبرو اترو کې د برخې اخیستو او ملګرو سره د کار کولو موقع په لاس راشي. د خارجه چار وزیر بلینکن د خپل تقریر په اخر کې ویلي دي چې زمون په دې خبره خپوخ او تکړه یقین دی چې کله امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې مثبت ناشته کوي او خپل اتحادیانو او ملګرو سره سلام مشورې کیږي نو ډېرې ښې نتیجې به رابرسېره کیږي.